او پپای کې د استرالیا لوی خلیشته ټی وی جی دغه د استرالیا د سندونو وو ډیر لوی سیستم چې دی یا هم ډیر لوی طبقه چې د پخپل د موري او د دې ته څنګه د ارلینګ سیستم دی د موري سین چې دی که څه هم د ارلینګ له سند څخه لاند سین دی یعنی وجدوالي کچه زیات نه ده خو د دې سیستم له مهمو سندونو څخه شمیرل کیږي ځکه د ارلینګ له نه ډیری او بلری یعنی د اوبو کچه زیات ده که څه هم لاند دی وجدوالي زیات نه دی خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیات ده د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتر ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې 2010 کیلومتر ته رسیږي یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي په 2000 کې راځي نو یوازنی توفیر چې دی دلته هم دا توفیر دی یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند ته خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتر ته رسیږي چې د دې سیند د اوبو اخیستونکو حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو ځکونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیات اوبه لري نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري خوشو کولای زده کوونکو ټول هغه سندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي یعنی منظم شکل نه لري په منظمه باندې سره موجود نه دي سندونه دغه سندونه چې دي په خپل زیاتره د اوبو د برانونو په واسطه سره ترې وی اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي یعنی دغه سندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کیږي کوم سندونه چې رامنځته کیږي دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي دغه غرونه کې چې کوم واورې کنګل سوي دي د لمر رنګ ور باندې برابر سي نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه د واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سندونه رامنځته کیږي له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سندونه کې لوړ سي نو پر هوارو دشت باندې واوري اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي چې په دې وخت کې دغه سندونه بیا درنو ځکونکو له ځان سره تخریب شوي توکي او ډبري او ټوټې راوړي چې دغه بیا د ویډیو چلولو کارونو لستونز سره مخامخ کوي هغه لستر ستونزو مشکلات سره مخامخ کوي هغه نس کولای چې په سمه توګه سره خپل کشتي یا هم بیړی وچلوي د موري او دارلینګ د سیستم سندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولی دی چې استرالیا د مهمو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي همچنان درنو قدر منځ کوونکو په شمال او شمال ختیځ کې مهم سندونه په استرالیا لو په استرالیا وچه کې ستا چې د هغو له مهمو سندونو له جملو څخه یو په خپل میشل دی د میشل تر څنګ د پلندرزر د پلندرز سندې چې دا په خپل د ګریټ داروډین د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې یو له مهمو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي او د کار پانتیار خلیج دی چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي یعنی د ګری داروډین کوم غر چې دی د هغه غر څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یې هم تویږي همدارنګه د ویکتوریا د دالیا د اوردی دغه سندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دې اوبه تیویږي چې دا هم یو له مهمو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي د دې تر څنګ درنو قدر منځ کوونکو د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکیږي د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچوي ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه دی جوړ کړی د اوبو لپاره. نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنې تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبو ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو، چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق له معلومات لاسته راوړي وو، چې وسام د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق له معلومات ولول. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوس بولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د دې ترنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړې، یعنې په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته، کم اندازه سره جهیلونه په پښه کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوسته متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. رسول ولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی، چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونز دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی، چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی، چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی. یعنی د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتي نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري، چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 45 متره د سمندر له سطحې څخه ټیټه، او په همدې جهیل کې پرته ده، چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته، چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو، چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږه قدر من زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي، چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کېږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کېږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځانګړنه هلته د مر د مرانګو د ورځو ډیروالی دی چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جمرو څخه شمېرل کیږي چې د جدي کرښې له منځ څخه تیر شوی دی. یعنی د دې کرښې په منځ څخه چې دا تیر شوی دی نو په همدې خاطر سره د مر وړانګې د ارض البلدونو د شمالي ارض البلدونو او سویلي ارض البلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکښې کې خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زکونکو د استوا لاندې اقلیم یې هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري. نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زکونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورښ لرونکي بادونه لویدیز بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورښ ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورښ لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول که درمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولي. خوښ زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول که درمن زده کوونکي به دا سپارونه د خپلو ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. لومړنی سوال جهیل څه ته وایي تشریح کړي. دویم سوال اقلیم څه ته وایي تشریح کړي. دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شي دی په لنډو ټکو کې بیان کړي. نور نو درنو که درمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی زکون کو ز برښنا غم خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرف لاس پم د لسم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوسته. هلا د تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی براتره غو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن می. همچنان هلا د درنو زکون کو شي تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستري او سړي او یو څه په مذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالي سره راغلی او سړي ورځ زکون کو مخکله دین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه سکونکي باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولرئ تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نن سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع کانی چې دی د افغانستان د ځنګلونو په حق له او هم چې نن د دې تر څنګ د زمکي د مخ د شین پاش په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من سکونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه تکړه. البته د یادونې وړ دی وی درنه کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفې نه شروع کیږي. بیا تر چې په راوي سپې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتونو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلالي زکون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګلونو په حق له معلومات بل زنګلونو موږ او تاسو پیژنو چې زنګلونو ستوي کیږي او د زنګل د کلمې سره آشنا کیږي. خو جو ګلالي زکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني زو چارو کې په زیاته کچ سره د زنګل د نامه سره آشنا یو او د زنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځین زنګلونو لیدلې هم اوسي. نن ورځ زنګل پیژنو چې زنګل ستوي کیږي. ګلالي زده کوونکو زنګل د افغانستان یو له ډېر مهمو طبیعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د زنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبیعي زنګلونه او مصنوعي زنګلونه لرو چې طبیعي زنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړو او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي چې دغه زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د اړتیاو د لمنځګړو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لوبني ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سمسورتیا او ښیرازۍ کې ځنګلونه زموږ ستاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونه زیات شمیر ګټې لري چې که چیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ ستاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شوه دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه که چیرې یوازینی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د جوریږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات د خپل پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او ورسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابي او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ او تاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ او تاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له عمل څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږې کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دی یې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کې د سروي ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سرکچیر موږ او تاسو وایو. ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدل دي چې د سیلابونو مخنیوي وکړي، د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي. چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري، د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وایو د ودانیو په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماریو په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ او تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کېږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کېږي او په عمومي توګه سره زموږ په هېواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ او تاسو یې هم دغه ځنګلونو مجموعه چې ده پر دریو برخو باندې ویشل شوی ده. چې لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي صنعتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او درېمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان ته جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استره وړو. چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي؟ صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت هم کړنه او هم داسې کنيزو حاصلاتو باندې ولاړ دي. چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونو ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنی تیره پاڼې لري، چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه چې دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال لمنځه وړي او هم چنان اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي. چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونې په وحشي توګه سره شنې شوي دي، چې دغه ونې په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاړه زره حکتار ځمکه نیولې ده چې اصل په اصلاح شیوو شون میوه له سپرله څخه تر 22 سلنه پورې غوړي لري، چې له یو ټن شونو څخه تر یو سل شپته څخه تر 200 کیلوګرام پورې غوړي ترې لاسه کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو دغه غرونه چې دي، دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي، دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالي کې وده کوي او د 1 میلیون هکتار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده، چې د پکتیا یا مرکزی سیمې او د زندران، منګاد، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمې د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پیستیز د ځنګلونو په حق له معلومات ولرو چې د پیستیز ځنګلونه هم د افغانستان یو له سترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. دغه د پیستیز ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتارو ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکتارو په فاصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پیستې د ځنګلونو په نامه سره یېږي، او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت یې هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرني هیوادونو ته هم استول کیږي، او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي مشتي د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د په پرولولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی، او پر دغه لار باندې اختري د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو دریمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ کد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد د پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوي کوي او دغه ځمکه یې قائمه ساتلی وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي درنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقستی پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شپتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګ، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نورو ونې پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه منځي، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ ته شین پارش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پارش یا هم د بوټو پارش چې د نباتاتو پروشته ویل کېږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کېږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه د زموږ هېواد دا چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنی هېوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه ولې ده. نو د تو د دوهي له عمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلواده کوي او قلواده نه کوي، خو د زمرد ګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیل بیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لارې څخه د لویدیځ او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدله، او په هلته به د دغه بوټو په شنه کولو سره هم هغه ډول نباتات راشنه کول. چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زرا هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي، او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زرا لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورېښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو ترڅو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې سو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات بیا هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ تاسو غزا، شون، نشتر، منزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجچار او ګل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار ولي چنار خوږه ولي غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونې شي. د دې ترڅنګ درنو زکونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د نهګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو. او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو خو زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وسند له راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق جواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کړئ. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېم سوال کچیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ سره د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وو او سیږي او پېښ شوي وي. تر بل داسې درس پرې د الله په امان.
ستاپ مینا مزړه شدی نور جهان په کار ندی زما د زړه پروسلا د ملنګ مینا سوښکارا ستا خبرې شایسته ته چې په نظر ته کوي هم ټپای هم غزل څنګه په ناز دی وخندل شایسته شایسته ځواني لکه د مینې شاعري پانس کال عمر کاو څنګه پر ځان مې دا ارغو د ځواني ورځې وشپې په انتظار کې تیرې سوې چې د زړه کور مې د چا د لاس تصویر راکشیر ده دشایست نشی را پریش ده غمیو تل زوما میلما ستا ده یاری کما پایدا سپین لازم را گوتی سری گرانو نظر بلو هستی دیل خوش آلمی زرگی دی چی را سرامی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران ستانا جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم پر زړه په ژړا سم اور تزه نیمه شپه د تنهایی ده د جانان ګرانه جدایی ده ستا غمونه میلمانه قربان دي خورم ویله د زړه راته وایم جانانا دیمی سول زوار شوندان چی نن جواب راکی جانان پل مطلب پورا کوی چی جرو مال نن رازی ستا پل از کسر بنگری جرو ما تولا اتوڑی ستا تکان سود کوزی ماست اوری د کوز دی فرما شروع دی کلمه جانان تیر کلزوانی وس پت اس بوزان تیر وی ماست دیگر سوز اور زما د جانان دی کلبر.